د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه اورئ. په خبرونې کې به واورئ: د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د هغه وسوالو په ضد عملیات پیل کړي چې اوربند په پام کې نه نیسي. درنو اوریدونکو، په دې او نورو تازه موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې په افغانستان کې د سولې روان پرلتونه غندلې دي. طالبانو په اعلامیه کې تور لګولې دي چې دغه پرلت کوونکي د وسلوال د دوی وسلوال مقاومت چې دوی جهاد بولي د افغان وژنې په حساب معرفي کړي. طالبانو دا تور هم لګول دي چې په دغه پرلتونه کې د امریکا استخباراتي کارکونکي د قومي مشرانو په نوم دخل دي، او دا چې پرلت کوونکي په افغانستان کې د بارانیو د شتون په اړه هیڅ نه وایي. د هدمونی ورده چې په پاکستان کې د تیر کال دسمبر د میاشتې راهیسې د پښتون ژغورنې تحریک نه وروسته په افغانستان کې هم د سولې لپاره پرلتونه پیل شوي دي. د پګواش نړیواله موسسه وایي چې د سولې وروستیو هڅو ته په کتو داسې وړاندوینه کېدای سي چې طالبان به هم ډېر ژر د حزب اسلامي پر شان د سولې لاره غوره کوي. دا وخت د سولې لپاره د پګواش د نړیوالې موسسې مشران او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره د متحده ایالاتو یو مرکزي ټیم په کابل کې دی چې د افغانستان د سولې پروسې لنجدی وڅاري. د پګواش نړیواله موسسه د 2014 میلادي کال راهیسي چې د افغانستان د سولې لپاره کار کوي، او دغه موسسه په دې لړ کې یو څو غونډې هم جوړې کړې دي. رجب طیب اردوغان د څلورم ځل لپاره د ترکیه جمهور رئیس و.
یوکسک سچیم کورولو باشکانه
د ټاکنو عالی شورا لګ مخکې اعلان کړی چې اردوغان په ټاکنو کې د مطلق اکثریت رایو ګټون کوي دی.
پرونی انتخابات د اردوغان لپاره چې له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي او واکونه د ورځ تر بلې زیاتېږي یو ازموینه وه. اردوغان شاوخوا 3.5% رایې ګټلي، او تر هغه وروسته محرم انچی چې څه باندې د دېش په سولو کې رایې لاسته راوړي. په ترکیه کې چې کوم کاندید د 50 په سولو کې زیاتې رایې پورته کړي نو وانخلی نو انتخابات بیا دوهم دور ته اوړي. اخو د ترکیه د پارلماني ټاکنو درای پانی شمیرنې هم وشودل چې په دې کې د اردوغان پوری مربوط عدالت او د ترکیه ګوند شاوخوا 40% رای ګټلې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند سارا هکبی سندرز د جمعې په ماښام له خپلې کورنۍ سره د ورجینیا ایالت یو رستورانت ته تللې وه، او د هغې سره هلته وغوښتل سو چې د رستورانت څخه دې ووځي. هغې په سپینې ماڼۍ کې د دې واقعې په اړه داسې وویل:
That I was asked to leave a restaurant this weekend where I attempted to have dinner with my family. My husband and I politely left and went home.
زو د کور خپل کورنۍ سره د ماښام ډوډۍ د خوړلو لپاره رستورانت ته تللی وم. ما ته وویل سو چې ووزه. زو میړم په آرام وته او خپل کور ته لاړم. ما ته لدی وجه وویل سو چې ووزه ځکه چې د ټرمپ د لپاره کار کوم. د ریډ هن یا سرچرګي رستورانت چې په لگزنټل ورجینیا ایالت کې دی، د دې چلوون کې لمرمن سندرز سره غوښتي وو چې رستورانت څخه دی ووزي. سره هکبی سندرز خبرلارنو ته د شنبه پر ورځ ویل دا د نه منلو خبر ده چې د دې غوښتنې کیږي چې د ټرمپ لاټړې دی وزورول سی او د خلکو منځ ته نه ورځي. هغه دا خبره د کانګرس دی بغړي مکسل والټرز د هغه تبصره ته په اشاره وکړه چې د مخکې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا غوښتنه کړی و. والټرز له خپل ملاتړو غوښتي کتا سو د کابینت څوک پر رستورانت یا مغازي د تیلو په یو سټیشن مومنی نو خلک را جمع کړی او وی باسي، او ورته وای چې تاسو نور په دې ځای کې مرزي او تاسو ته هر کله نه وایو. په امریکا کې یو شمیر خلک د ولسمشر ټرمپ له تګلارو او سیاستونو سره کلک مخالفت شي. د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون 8 هیوادونو ترمنځ 4 مسابقې سوي دي. د دې مسابقو په اړه تفصیل به د بختیار شاه صاحب څخه واورو.
پرون د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې د یوروګوای ملي ټیم د روسي د ملي ټیم نه مسابقه د 0 په مقابل کې په 3 ګولونو وګټله. اوس نو د یوروګوای ټیم په ای ګروپ کې 9 نمبر او روسیا 8 نمبر لري. په ای ګروپ کې اوس روسیا او یوروګوای د مسابقاتو بل پړاو ته رسیدلي، او مصر او سعودي عربستان د مسابقې نه ووتل. همدغه راز په بی ګروپ کې پرون د ایران او د پرتګال د ټیمونو ترمنځ مسابقه د یو ګول په مقابل کې په یو ګول مساوي پای ته ورسیده. او هم د مراکش او د اسپانی ریټومونو ترمنس مسابقه د دوو ګولونو په مقابل کې په دوو ګولونو مساوي پایته ورسیده. په بی ګروپ کې اسپانیا او پرتګال بل پړاو ته مخکې شوي او ایران او مراکش د مسابقو نه ووتل.
نن به د استرالیا او د پیرو، د ډنمارک او فرانسې، د نایجیریا او ارجنټینا ترمنځ او د آیسلینډ او د کروشیا ترمنځ سیالۍ ترسره کیږي. د ایران سوداګرو د دوشنبه په ورځ په پلازمینې کې د ایران د پیسو ارزښت لوېدو په اعتراض مظاهرې کړي دي. دوی ته په کتو نور کسانو هم مظاهرې پیل کړي دي. د دوشنبه په ورځ د تهران په مرکزي بازارونو کې داسې حال کې دغه دوکانونه بند سي وو چې زرګونه خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د هغه وسوالو په ضد عملیات پیل کړي دي چې اوربن په پام کې نه نیسي. پام وکړئ د حکمت سروش رپورټ ته.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره د اوربن له عمله د دوی په عملیاتو کې کموالی راغلی. د دغه وزارت په خبره چې پخوا به د ورځې له 15 تر 30 عملیات کول، خو اوس دغه شمیره نه عملیاتو ته رسیدلې. د دفاع وزارت ویاند وایي چې د طالبانو په منځ کې اوس یو شمیر نه غواړي چې له افغان دولت سره وجنګیږي.
زمونږ عملیات د حق کسانو په مقابل کې سی اوربن په نظر کې نه نیسي. د ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، فراه، بادغیس، فاریاب، کندوز او هلمند په ولایتونو کې په ډیر بریا سره پر مخ روان دي.
په داسې وخت کې چې افغان دولت له طالبانو سره د جګړې د کموالي خبره کوي، له پاکستان څخه کابل ته د خبریالانو، پخوانیو ډیپلوماټانو او پخوانیو دولتي چارواکو په ګډون راغلي پلاوی وایي چې هیواد یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ دوربند د مودې غزول ملاتړ کوي. ترکه شاخوا په نوم د افغانستان او پاکستان ګډې کمیټې پاکستاني اړخ کابل ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د دریم پړاو غونډې او لیدنې کتنې کوي. د پاکستاني پلاوی مشر وایي چې د دواړو هیوادونو د ترنګلو اړیکو د بیا رغولو، د والو د سنځ راواري او د خلکو د تګ را تک تر څنګ د سوداګری په اړه افغان چارواکو سره غږیدلی.
زه فکر کوم تر ټولو وړاندې باید دواړو خواو ته د تورنولو لوبه کنټرول شي. یو پیښه کیږي، ډېر ژر پر بل لوري تور لګول کیږي، دا باید ودرول شي. کیدای شي تر هغه وروسته چې پیښه ښه وڅېړل شي باید په مناسبه کچه استخبارات سره شریک شي.
د دغه ګډې کمیټې افغان غړي وایي چې له پاکستاني پلاوي سره په افغانستان کې د سولې او لوسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپل پیغام شریک کړی.
او سره د دې چې حکومتي مقامات سره هم چې دوی مجلسونه، هغوی هم په واضح توګه دا ویل چې پاکستان باید خپل رول ولوبوي، په غیر د پاکستان دغه نه د سولې پروسه مشکله ده. نو په دې اساس باندې پاکستان چې پکې دخیل وي او پاکستان خپل هغه لازم تاثیر چې دوی په طالبانو باندې لري هغه نه ګټه واخلي تر څو د افغانستان د سولې پروسې سره همکاري وکړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د جګپور چارواکو یو پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی و چې هلته یې د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې او پیوستون په موخه د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر تطبیق خبرې کړې وې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنیټ لارې پښتو VOA.
د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ ولسوال د سیمې د یو شمېر اوسیدونکو سره داسې چلند کوي چې ساری نه لیدل کیږي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنې د استازو د سرحدونو هغې خواته تر نامه لاندې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیالوګ او بحثونو په لړ کې د یکشنبې په ورځ د دغو بحثونو درېیمه غونډه په کابل کې جوړه کړه. په دې غونډه کې د مهاجرینو د ستونزو، د دواړو هېوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په برخه کې د اسانتیاو، د سوداګریزو توکو د لیږد، د دواړو هېوادونو ترمنځ د ویزو د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو او د دواړو هېوادونو په سرحد کې د ترینګلتیا د کمېدو په مسلو خبرې وشوې. په دغو بحثونو کې د پاکستان د پلاوي مشر محمد شعیب سډل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د مدني ټولنې او د سیاسي ډلو لا سازو او عام حکومتي چارواکو سره خپل لیدرې کتنې ډېری خیو بللې او ویل چې پخوا پرتله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خې شوې دي. خغلی سډل ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې لحظو په دې ملاتړ کې چې دغه په وینا په افغانستان کې د سولې ټینګېدلو پرته په پاکستان کې هم سولې نشي ټینګېدلې. د پاکستان د پلاوی مشر هغه انګیرنې ناسمې وبللې چې ګوندي پاکستان په دغه هیواد کې پر مشتو افغان طالبانو باندې پوره نفوذ او کنټرول لري. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې پر یو بل د تورونو د لګولو د بندېدلو غوښتنه هم وکړه.
زه فکر کوم تر هر څه لومړی باید دواړه غاړې د یو بل د ملامتولو لوبه پای ته ورسوي. یوه پیښه واقع کیږي او په څو ثانیو کې پر هغه بل غاړه تور پورې کیږي. زه فکر کوم چې دا ډول تورونه باید بند سي.
هغه وویل چې دا کار باید د پلاتونو او دواړو هیوادو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو وروسته وشي. د پاکستاني پلاوي یو بل غړي قاضي همین چې د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د څنګه د رئیس په توګه د کار سربیره په کابل کې دوه کاله دغه هیواد سفیر په توګه هم کار کړی ویل چې افغان حکومت او وسله‌والو طالبانو ترمنځ اوربند ټینګېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې ښې شوې دي. قاضي همین دا ومنله چې پاکستان په دغه هیواد کې پر مشتو افغان طالبانو باندې نفوذ لري خو هغه ویل چې پرې کنټرول نه لري.
که تاسو یادیږي چې کوم وخت کې طالبان په حکومت کې افغانستان نو دلته زموږ سفیر او زموږ حیاتونه براله چې تاسو د ښځو په تعلیم باندې او د ښځو په ایشو باندې دا کیسې مکوئ چې کوم تاسو کوئ چې کوم وخت کې بامیان دغه بودازو مونږ ډیلیګیشن دلته راولیږو تاسو دا کار مکوئ. دا یو دغه د سمره زره کاله مخکې دلته کې چې کوم قومونه پاتې شوي دي تاغی نخی دی تاسو تاریخ خونش دغه کوله ختموله نو افغان لیڈرشپ پاسانه خبر نه منی نو دغه سچویشن اوس مغی سره ده چې کوم خبر په غی زړه لگی هغه به منی چې کوم نه لگی نو دا فرق غی ته نه پری باسی چې دلته دی کال ته دی پوښه
مزامل شینواله چې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنې د اساسو ترمنځ د افغانستان لړخه په درې غونډو کې برخه لرله. دغه بهیر د تیری ورځې غونډې خیو بللې او ویل شي دغه غونډې د دواړو هیوادو د ولسونو په نږدې کولو کې مرسته کولی شي.
زمونږ زیاتره بحث په دې ځل په سولې او دغه پنځه ګروپونه کاري ګروپونه چې د دواړو حکومتونو ترمنځ موافقه شوې ده په هغه کار شو په دې باندې بحث کړی دی. د سولې په مسالې کې دواړو طرفونو مونږه د حکومت د دواړو د حکومت او د طالبانو په دی اواخرو کې دا اوربان مسله چې وا هغه مونږه تقدیر کړه او مونږه تقاضا د افغانستان حکومت تم دا چې د اوربان ته دوام ورکړي او په عین وخت کې د طالبانو هم دا تقاضا او پدې کې د پاکستان نه دا خواهش وکړي چې هغه هم هغه څه تاثیر چې په طالبانو باندې لري یا طالبان د دوی خبرو ته وګ دي دا هغه نه په استفادې سره طالبان دې ته وهڅي چې ترڅو په افغانستان کې اوربند وشي او سولې میز ته راشي او مذاکرات وکړي.
د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو د اساسو ترمنځ دغه ګډو ناست د لړۍ لومړی غونډه د تیر کال د دسمبر په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه چې دغه بهیر دوی مناسبه سه کال د فبروري په میاشت کې په اسلام آباد کې وشوه. ټاکل شوی دغه بهیر بل ناسبه پر روانه میاشت کې په پاکستان کې جوړه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیرنی د اتحادیې د غړو هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د مهاجرت مسلې ته د رسیدګۍ په خاطر خپلې مالي مرستې زیاتې کړي. په موکړې دی رپورټ ته
د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشره فدریکا موګیرنی نن د شنبې ویل چې د افریقایي کډوالو لپاره وجهي صندوق اغیزمن تمامېدای شي نو ځکه یې له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې د افریقا لپاره یو وجهي صندوق منظور کړي.
زه باور لرم چې په دې برخه کې پرونی بحث مثبت و. زه هیله لرم چې غړي هیوادونه به د افریقا وجهي صندوق لپاره پیسې ورکړي ځکه دا یوه وسیله ده چې موږ ورسره مهم کارونه تنظیمولی شو او هغه نتیجه ورکولی شي چې موږ یې د پیاوړي کېدو اړتیا لرو.
ایټالیا وایي اروپا ته د داخلیدونکو کډوالو سره د معاملې لپاره یو نوی وړاندیز یې کړی چې د اوسني مقرراتو په ځای کارول کېدی شي. د ایتالیا صدر اعظم گیسوپی کونتی د کډوالو دغه ستراتیژي پرون په بروکسل کې د نورو 1500 غړو هیوادونو سره په غونډه کې وړاندې کړ.
دا د کډوالو لپاره د اروپا د څو پړاوونو څخه جوړه شوې ستراتیژي ده او موخه یې دا ده چې په وخت مقرراتو او د مدیریت هغه پالیسي وړاندې کړي چې د مهاجرت جریان کنټرول کړي او رښتیا اغیزمن او پایښت ولري.
تیره اونۍ اسپانیا د مدیترانې په اوبو کې هغه 1500 ژغورل شوي کډوال ومنل چې ایټالیا او مالټا رد کړي وو. خو د مدیترانې د نورو هیوادونو په څیر هسپانیا هم وایي چې نور دا فشار په یوازې سر نشي زغملی.
موږ غواړو چې دغه نړیوال ستونزې ته چې د مهاجرو راتګ دی او په ځانګړې توګه د مدیترانې غرب ته راځي یو مشترک ځواب ورکړو. موږ د خپلو همسنګرانو او نورو غړو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي پرون د 1400 غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې هغه لارې چارې ولټول شوې چې پکې د اروپایي اتحادیې دوه یا درې غړي هیوادونه وکړای شي د یو بل سره پرتله دي چې
د اته ویشتو غړو هیوادونو پریکړه لیک ته انتظار وکړي، همکاري وشي کړای. مونږ پر دې د پنجشنبه او جمعې ورځو په غونډه کې هم بحث وکړو، خو مونږ پوهیږو چې د اروپایي شورا له بده مرغه د مهاجرو مسلې یو بشپړ د حل لاره پیدا نه کړه، ځکه دوه اړخیزې او درې اړخیزې موافقې به وشي چې څنګه مونږ یو بل سره همکاري کولی شو. تمه ده چې دا بحث به د سکال تر اخره پورې چې اتریش له اروپایي اتحادیې مشري په غاړه اخلي دوام وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
چارواکي وایي چې رجب طیب اردوغان د ترکیې په انتخاباتو کې اکثریت رای ګټلې دي. اردوغان په لومړني اجرایي ولسمشر وی چې په پوره واک او ځواک د ترکیې نظام اداره کوي. په موکړی دی رپورټ ته
په ترکیه کې د اردوغان د بیا ولسمشر کېدو پیشبیني د مخه کېدله، خو تر ټولو مهمه دا ده چې په ترکیه کې د حکومتداري سیستم د پارلماني نه ریاستي ته بدل شو، خو مشر همغه یو شخص دی، رجب طیب اردوغان.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı
د ټاکنو عالی شورا لګ مخکې اعلان کړی چې اردوغان په ټاکنو کې د مطلق اکثریت رایو ګټونکی دی.
اردوغان نن سهار په انقره کې د خپل حاکمه ګوند مرکزی دفتر د برنډې نه پلویانو ته وویل چې ترکیه به د تروریستي سازمانونو پر ضد سخت اقدامات وکړي او سوری کډوال به په خوندي ډول خپل کورونه ته ستانه کړي.
ترکیه ترجیحی پکاکادن
ترکیه خپل پریکړه وکړه چې د پی کے کے په نوم د کوردانو د وسلوال ډلې او په تایید کې د فتح الله ګلان ګوند په شمول به د ټولو ترورستي ډلو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په عین وخت کې دا نتایج ښیي چې موږ به د سوریې سیمه آزاد کړو او هغه لارې به پرانیزو چې زموږ میلمانه کډوال بیرته په خوندي ډول خپل هیواد استانه شي.
د 2011 کال ریفرندم د ترکیه سیاسي سیستم بدل کړ. د صدارت مقام د منځلار جمهور رئیس دا صلاحیت ترلاسه کو چې پارلمان منحل کی او وزیران او قاضیان په خپل صلاحیت وټاکي. د ترکیه د اپوزیسیون مشر محرم انجا په غیر عادلانه ټاکنو کې ماته ومنله او د یو شخص د حاکمیت خبرداري ورکو.
ام باشتا سویلیجیمیز بوګوندن اعتبارن
نوې رژیم چې سر لننه حاکم کیږي د ترکیه د پاره ډیر خطرناک دی. یو ګوند یا مطلق یو شخص به د دولت نقش ولري او په عین وخت کې به اجرایه مقننه او قضایی صلاحیت ورسره وي. دا کار ذاتاً ستونزه ده او دا به د ترکیه لپاره یو لوی خطر پیښوي.
د اردوغان پلویان د هغه د محافظه‌کار ارزښتونو پراخو ساختمانی پروژو او قوي امنیتي دریځ ملاتړ کوي، خو منتقدین وی اردوغان دیکتاتور دی، فساد کې ککړ او حکومتي چارې سم نه شي سمبالولای.
دا انانورم چې
زمون ګولسمشر یو ځل بیا مشري تر لاسه کړه او شپاړس کلن دوته به دوام ورکړي، دا زمون ګولسته په ګټه دی.
د ترکیه مشان د لوی اقتصادي جنجال سره مخامخ دي او مخ په زیاتیدونکو ډول د سیمه نامني او پیچلو نړیوالو اړیکو سره لاسو ګریوان شوی دي. همدا ټاکنې اصلا راتلونکو کال ته پلان شوی وي، خو چې کله د همدی کال په پیل کې د ډالر په وړاندې د ترکیه پیسو ارزښت د لاس ورکو، حکومت د ټاکلې نیټې مخکې د انتخاباتو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA.
ناټو د خپل غړیتوب د نهشتونه تر ډیر شو هوادونو د پرختیا په درشل کې ده. په موکړی د رپورت چې زامن محمدی درته لوري
په نوم کې څه دي د مقدونیا په ارتباط نوم په ناټو کې د غړیتوب لپاره ورسته خاندو. په ناټو کې د مقدونیا په شاملېدو اتن اعتراض لري، ځکه چې مبادله د یوګوسلاویا په خوانی جمهوریت د یونان په سیمه باندې دعوا ونکړي چې عیني نوم لري. د ناټو لپاره چې بل میاش په بروکسل کې عالی غونډه کوي د ډیرو غړو هیوادونو معنا زیات قابلیت چې زیات هدفونه به پر مخ بوزي او د نوو ستونزو غم به وخوري. د اوقیانوس د شورا غړی دامون ویلسن انوای
At a time when people are worried about NATO and Russia's challenge and divisions at the G7, and there's a lot of uncertainty about what's the United States doing with European allies, I think this shows in a concrete way.
داس وخت کله چې خلکو د ناټو د روسي د چیلنج او په وو صنعتي ملکونو کې اختلاف په باره کې اندېښنه لرله او په دې باره کې شک و چې امریکا د اروپایي متحدینو سره څه کوي او زه فکر کوم ول دې نه داسې څرګندېږي چې لا تر وسه هر څه کار ورکوي او دغه اختلاف لا تر وسه ماتره دی. روسیا په اروپا کې خپل نفوذ په فعال توګه څرګندوي او د بهرنۍ پالیسۍ متخصص ګیریت مارتین انوای د ناټو پراختیا د مطرح کېدو په باره کې ده او د ټولو غړو هیوادونو دستجمعي امنیت ښه کېږي. د امریکایي پوهنتون پروفیسر ګیریت مارتین خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Certainly the events over Georgia and Ukraine in the past gave an impression that maybe enlargement was going to be something of the past, but I think symbolically it's important for NATO to show that they can it's still a thriving alliance, that still an alliance that continues to grow.
معلوم دره خبره د جپتیر وخت د کورجستان او یوکران پیخي یو انتبا ورکوي چې خای دغه پراختیا به د تیر وخت پورې اړول لري, مګر زه فکر کوم چې په سمبولیک توګه دا ناټو د پاره مهمه ده چې وخې دا لا تر وسه یو موافق ائتلاف ته او دا لا تر وسه داسې ائتلاف ته چې وده همداسې دوام لري. نور هیوادونه هله څرګنده کړي چې په دغه ائتلاف کې شامل شي. د ناټو د عمومي منشي په خوانې مرستر الکساندر ورشبو وایي په جامع کلب کې د شاملېدو معنی د سیاسي او اقتصادي ثبات اصلاح ده. الکساندر ورشبو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Doesn't mean there's not problems and disagreements on some issues, but I think we find that those differences are much easier to manage when we're all members of the same club.
د دې معنی دا نه ده چې د ځینو موضوعاتو په باره کې ستونزې او مخالفتونه نشته دی, مګر زه فکر کوم موږ ته معلومه شوله د دغو اختلافاتو مدیریت ډیر آسان دی کله چې موږ ټول د عین کلب غړي یو. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ غنوای د ناټو پراختیا د دغه ائتلاف لپاره یو بری دی او د بالکان نورو هیوادونو چې د روسیې سره سرحد لري په ناټو کې د شاملېدو هیله لري, په دوی کې یوکراین, بوسنیا, هرڅګوینا او ګرجستان شامل دي, مګر یو څو خنډونه لا تر اوسه په مخ کې پراته دي. داسې ښکاري چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوي دي او مخکې له دې نه چې مقدونیا د ناټو دیرشم غړی هیواد شي د دوی په هر یو هیواد کې د نوم د بدلولو په باره کې باید ریفرنډم وشي او بیا یې د دواړو هیوادونو پارلمانونه تصویب کړي.
کابل دی که زابل, تخار دی که هرات, په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي د دولت نه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې په نشه یي توکو د لسګونو زرو روږدو د درملنې لپاره لوی روغتیایي کمپلکس جوړ کړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د روږدو کسانو د درملنې د روغتون په یوه وخت کې د 500 کسانو د بسترې کولو وړتیا لري. له دې کبله چې هر روږدی کس دلته 15 ورځې ساتل کیږي, ډیر شمیر معتادو کسانو ته پکې ژر نوبت نه رسیږي. د روغتیا پالانو په وینا دا موده له نشه یي موادو څخه د راګرځولو لپاره ډیره مهمه ده. روږدي کسان هم وایي چې د یو څه مودې لپاره د ډاکټرانو څارنه له دوی سره د احتیاط په پریښودو کې ډیره مرسته کوي.
چې اول چې خوند نه موږ څه کول نه پوهېږو چې دا شی به دومره بد عمل لري چې په دې ژوند نه باسي, زندگی نه په دې باسي, چې کور نه خو هغه وخت موږ څه کول نه پوهېږو.
اوس مهال په گردیز کې د روغدو کسانو د درملنې یو روغتون فعالیت لري چې په یوه وخت کې 40 کسان تداوي کولی شي, خو اندېښنه دا ده چې په دې ولایت کې د ټولو شته معتادینو د درملنې ځواب نشي ویلی. د ځینو غیر رسمي شمیرو له مخې په پکتیا کې لسګونه زره کسان په مخدره موادو روږدي شته. د خلکو غوښتنه دا ده چې په یوه وخت کې د ډېرو روږدو د درملنې لپاره دی لازمي اسانتیاوې برابرې شي.
او که چېرته دا د دوی دا د روغتیایي مرکزونو ولسوالیو ته وغځول شي, نورو اطرافي سیمو ته وغځول شي, نو کیدای شي د معتادینو شمېر کم شي. دا
باید د دغو معتادینو لپاره کوم روغتون چې موجود دی هغې لپاره دغسې روغتیایي خدمات برابر کړي, تر څو هغلته زموږ دې غورونو درملنه وشي چې هغه معتاد دی هغه په نشه توکو باندې اخته دي.
په ورته وخت کې د پکتیا د روغتون رئیس ډاکټر محمد عارف وایي که څه هم تر اوسه یې شاوخوا 2500 روږدي کسان تداوي کړي, خو د خپلو محدودو امکاناتو له کبله د ټولو معتدینو درملنه نشي کولای.
دلته د معتدینو شمیر ډیر زیات دی، نو د شل بستر د روغتونو دوی لپاره کفایت نه کوي. نو موږ سیاحت امیت هغه ورکړی دی، خبر مو ورکړی دی تر څو چې دا روغتون یا 50 یا 100 بستره کې، او داسې موږ ته هغه راکړل شوی دی چې سیاحت امیت له طرفه چې موږ هغه کوم پیشنهاد چې و د 50 یا 100 بستر مرکز ته لیږلی دی او کار ورباندې روان دی.
که څه هم د روغتو کسانو د شمیر په اړه رسمي ارقام نشته، خو د ځینو دولتي سرچینو په وینا وضعیت ته په کتو سره ویلی شي چې په نشه یي موادو د روغتو کسانو شمیر مخ پر ډیریدو دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې د تذکرو ویش غیر عادلانه او د ستونزو ډک بولي. په موکړی د ازادۍ رادیو د خبریال واصل وصال رپورټ ده.
دا ځل د افغانستان اجرایه ریاست طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو موضوع له پخوانه زیاته جدي نیولې ده. اجرایه ریاست ټینګار کوي چې دغه موضوع د افغانستان د حکومت په کړنلاره کې نشته او هیڅ بحث پرې نه دی شوی. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم وایي دغه موضوع د افغانستان خلکو او حکومت ته د منلو نه ده، او هیڅوک د ملي ګټو پر خلاف باید دا شان خبرې ونه کړي.
طالبانو ته د ځینو ولایتونو د سپارلو بحث او ګنګوسې دقیقې نه دي، او په حکومت کې دا ډول بحثونه نشته. دا د سولې او مذاکراتو له روحیې سره مخالف ده. دا نه دولت او نه خلکو ته د منلو ده.
په تازه ورځو کې د ویساب رسپانې لیکلي چې طالبانو ته د سولې د سیمو په نوم د شپږو ولایتونو د سپارلو موضوع په پام کې نیول شوې ده. دغه ورسپانې پرته له کومې منبع دا هم لیکلي چې طالبانو ته د سو ولایتونو سپارل د افغانستان، امریکا او پاکستان په موافقه شوي دي. طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو بحث په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار درې میاشتې مخکې له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د سولې طرحه ومني او دې ته دې منتظر وي چې ولسمشر ورته د امن د سیمو په نامه ځینې سیمې وسپاري. خو د حکمتیار دغه څرګندونې له توندو غبرګونونو سره مخ شوې او افغان حکومت هم پر وخت دغه موضوع رد کړه. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرې طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا نه دي، او د حکومت د وړاندې شوې طرحې په یو ځای کې هم طالبانو ته د امن د سیمو د سپارلو موضوع مطرح شوې نه ده. طالبانو په دې حقله تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، او کوم شرط چې دغه ډله پرې ټینګار کوي هغه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل دي. د طالبانو ډلې یو پخوانی چارواکی سید اکبر اغا هم دغه موضوع ته اشاره کوي او وایي که بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووزي، طالبان به پرته له قید و شرطه له افغان حکومت سره سوله وکړي. اوس د حکومت او طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند وروسته او د سولې خبرو ته د هیلې پیدا کېدو او همداشان طالبانو ته د ځینو سیمو د سپارلو موضوعګانو یو شمېر کارپوهانو ته پوښتنې پیدا کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی وایي پاکستان له کلونو راهیسې په دې هڅه کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو قدرت تمدید او د دغې ډلې جنایتونو ته منطقي رنګ ورکړي.
د افغانستان په حکومت کې ځینې حاکمې کړۍ د پاکستان وړاندیز چې کله د عربستان او کله د انګلیس لخوا حکومت ته مطرح کیږي په یو ډول غواړي چې مشروعیت ورکړي، وی منی او رسنیزې کړي او د سولې لپاره ضرورت وګڼي. دا له پخوانه د پاکستان طرحه ده. په هغو سیمو کې چې کانونه او د مخدره موادو کښت او ترافیک زیات دی او د پاکستاني جنګ غوښتونکو او پاکستاني قاچاق کوونکو پکې ګټې دي، نو اوربند د پاکستان له لورې د دغې ډلې د قدرت ښودل دي.
ښاغلی کوهستانی وایي له طالبانو سره اوربند هم د پاکستان په خوښه شوی او هغه هیواد غوښتي چې له یوې خوا افغانستان بوخت وساتي او له بلې خوا ځان د نړۍ له انتقادونو او بدنامۍ نه وساتي. د افغان حکومت له لورې طالبانو سره د اوربند پای ته رسېدو ته لا دوه ورځې پاتې دي، خو د ځینو امنیتي پوستو د سقوط او د نورو د سقوط لپاره د طالبانو د هڅو خبرونه خپرېږي. د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي امنیتي ځواکونه د جنگ په ډګر کې موجود دي او د طالبانو د حملو په صورت کې به کلک ځواب ورکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کاغه شنه رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه لمړی برخه واوریده دویم برخه خبرونه موږ تاسو ته نیم ساعت وروسته وړاندې کوو زموږ سره اوسئ.